یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو د خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت په هوایي حملو کې د ملکي تلفاتو په اړه انتقادونو ته ځواب وایي. په نړیوالو موضوعاتو کې به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ګډون په اړه جزئیات واورئ. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه تاسو وړاندې کوم. قدر من اوریدونکو، د همدې خبرونه په دوهم نیمایي کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایا زما حق خبرېږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې اجمل اند چمتو کړی دی.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لیدنو کتنو له یو مصروف مهالویش سره نیویارک ته رسیدلی دی. د هانګ کانګ چارواکو د خپلواکۍ پلوي یو ګوند پر ضد اقدام کړی دی او د هغې پر فعالیت بندیز لګولی دی. او د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په عملیاتو کې له پوره دقت نه کار اخلي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لیدنو کتنو له یو مصروف مهالویش سره نیویارک ته رسیدلی دی. زموږ د نړیوالو خبرونو سرټکی دی، خو اوس راځو کورنیو خبرونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په عملیاتو کې له پوره دقت نه کار اخلي څو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وانه وړي. د دفاع وزارت چارواکي د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په وروستیو کې ځینو لورو د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د درنو ملکي تلفاتو ادعا وکړه. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونه د ولسي وګړو د خوندیتوب لپاره بشپړ تدابیر نیسي او که ولسی خلکو ته مرګ ژوبله هم اوختي وي، نو د ده په وینا یې عمل مخالف وسلوال دی چې د ولسی خلکو له کورونو د مورچو په توګه کار اخلي.
موږ چې کوم عملیات کوو هغه د خپل ولس د ژوند ساتنې لپاره کوو، د ترورستانو او وسلوالو طالبانو نورو ډلو پر ضد. نو له ټول دقت نه پکې کار اخیستل کېږي او ټول هغه قوانین او هغه مقررات چې د جګړې په ساحه کې افغان امنیتي ځواکونو لپاره وضع شوي دي د هغې په پام کې نیولو سره عملیات ترسره کیږي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ښکېلو خواوو ترمنځ جګړو د ولسي خلکو مرګ ژوبله پرله پسې زیاته کړې، ملګرو ملتونو او د بشري حقونو نورو ادارو تل پر افغان حکومت او د حکومت پر مخالفو وسلوالو ټینګار کړی چې د ولسي خلکو خوندیتوب دې باور کړي. په افغانستان کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په بلخ کې پرون یک شنبه د دې کمیسون ولایتي دفتر بیرته پرانستل شو. دا خبره د کمیسون مرستیال ویان مرزا محمد حق پرست ازادۍ راډیو ته کړې. هغه وویل چې نن او یا سبا به د کندهار د انتخاباتو ولایتي دفتر هم پرانستل شي. دا دفترونه او په ځینو نورو ولایتونو کې انتخاباتي کمیسونونه د افغانستان د لوی ملي ائتلاف پلویانو تړلي دي. دا افغانستان د پوهنې وزارت وایي د جنوب او جنوب ختیځو سیمو ته د 1 میلیون جلد کتابونو د ویش پروسه یې پیل کړې. دا خبره د دې وزارت د خپرونو رئیس ویان کبیر حکمل تیره شپه ازادۍ راډیو ته وکړه. هغه وویل چې شاوخوا 1 میلیون جلد کتابونو ویش د یک شنبې په ورځ پیل شوی دی. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لیدنو کتنو له یو مصروف مهالویش سره نیویارک ته رسیدلی. ولسمشر ټرمپ پرون وویل دی به په نیویارک کې له بېلابېلو چارواکو سره وګوري. نوموړی د جاپان له صدراعظم سره په سوداګرۍ او دفاعي مسلو خبرې کړې دي. نوموړی په داسې وخت کې نیویارک ته رسیدلی چې د نړۍ ګڼ شمېر مشران او لوړ رتبه چارواکي د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلې کې د ګډون په خاطر دې ښار ته په رسېدو دي. ولسمشر ټرمپ به سبا ته د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته وینا وکړي چې د امریکایي چارواکو په وینا د ایران په برتانیا کې د پخواني روسي جاسوس د مسمومیدو د قضیې، د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او د کیمیاوي وسلو په ګډون د یو شمېر موضوعاتو په اړه به څرګندونې وکړي. د متحده ایالاتو ولسمشر به د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په څنډو کې د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره هم وویني. د هانګ کانګ له چارواکو د خپلواکۍ پلوي یو ګوند پر ضد اقدام کړی دی او د هغې پر فعالیت بندیز لګولی. د هانګ کانګ د امنیت وزیر نن اعلان وکړ چې د هانګ کانګ ملي ګوند نور د فعالیت حق نه لري. هغه وویل دا پرېکړه ملي ګټو ته په پام شوې ده. د اقدام په هانګ کانګ کې چې د چین تر ادارې لاندې دی د سیاسي ازادیو په اړه اندېښنې پیدا کړې. د هانګ کانګ د چارواکو د حکم له مخې په ملي ګوند کې شاملېدل او د هغې لپاره منابع برابرول غیر قانوني عمل دی او څوک چې له دې عوامرو سرغړونه کوي په درې کاله بند او 12 زره ډالر نقدي جریمه محکومیږي. له 1990 کال راهیسې چې برتانیې هانګ کانګ چین ته سپارلې، دا هیواد د دوه سیستمونو له مخې اداره کیږي. چین موافقه کړې چې هانګ کانګ ته به 46.4 میلیونه نفوس لري تر ډېره حده خپلواکي ورکړي او اجازه به ورکړي چې چین ته د ادارې تر سپارل کېدو 50 کاله وروسته هم اوسنی ټولنیز او اقتصادي سیستم دوام وکړي. امریکا کې یو دویمه ښځه هم د امریکا د سترې محکمې لپاره د ولسمشر ټرمپ لخوا پر نومان له نویو تورونو سره رامخته شوه. دا له هغې څو ساعته وروسته ده چې هغې لومړنۍ امریکایي مېرمنې چې د سترې محکمې لخوا د ولسمشر ټرمپ پر نومان د جنسي ځورونې تورونه پورې کړي وو ومنله چې د سنا په وړاندې به شاهدي ورکړي. د یکشنبې په ورځ د کریسټینا بلاسی فورډ وکیلانو وویل دا مېرمن چمتو ده چې د سپتمبر په 28 نېټه د سنا قضایي کمیټې په وړاندې خپله ادعا روښانه کړي. خو اوس امریکایي رسنیو رپورټ ورکړی چې یوه دویمه میرمن هم راپورته شوې ده، ویلي دي چې بریډ کاونټ د جنسي زور زیاتی ښکار شوې ده. دا تورونه د 1980 کال سره تړاو لري.
لازده رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. مرکه او راپورونه خبرو. و باوری چې د افغانستان دفاع وزارت هغه انتقادونه ردوي چې وایي د افغان هوایي ځواکونو په عملیاتو کې ملکی وګړي په نښه کیږي.
موږ چې کوم عملیات کوو هغه د خپل ولس د ژوند ساتنې لپاره کوو، د تروریستانو او وسلوالو طالبانو نورو ډلو پر ضد، نو له ټول دقت نه پکې کار اخیستل کیږي.
په هوایي عملیاتو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې لنجمنه مسله به د پوځي چارو له یوه کارپو او د ولسي جرګې له غړي سره په مرکه کې وڅېړو. په نورو موضوعاتو کې د کونړ ولایت چارواکي ادعا کوي چې هلته د ښځو د حقونو وضعیت د پخوا په پرتله ښه شوی.
پخوا زمونږ خویندې سره چې کومه نوه خشونت کېدو هغوی به ګونګې پاتې کېدلې. اوس زمونږ خویندې چې کوم مشکل ورته پیدا شي هغه تر دې رارسېدلی شي د خپل مشکلاتو د حل په خاطر باندې.
نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ګډون او وینا لپاره نیویارک ته رسېدلی. په دوهمه نیمای کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام زمرایه زما حق خپرو. اورېدو ته را سره اوسئ. د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په مکړه د دې خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي دفاعي ځواکونه په عملیاتو کې له پوره دقت څخه کار اخلي څو ملکي وګړو ته مرګ ژوبل ونه وړي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید نن ازادۍ راډیو ته ویل چې د دې عملیاتو پر مهال که ملکي وګړو ته کله ناکله مرګ ژوبل اوړي نو علت یې تروریستي ډلې دي چې په عامه ځایونو او د خلکو په کورونو کې ځای نیسي. لبلې خوا د پوځي چارو یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي چې په افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا چې کوم عملیات ترسره کیږي پکې هیڅ نوه دقت څخه کار نه اخیستل کیږي او له دې کبله ملکي وګړو ته له تیرو 12 کلونو راهیسې په عملیاتو کې مرګ ژوبله اوړي. په دې اړه نور حال له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال وصل وصل پر راپور کې
که سه هم یو شمیر افغان پوځي کارپوهان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا په شپنیو او هوایي عملیاتو کې د نه دقت خبره کوي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په عملیاتو کې د لازم دقت ترڅنګ د جګړې ټول قوانین هم رعایت کیږي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تروریستي ډلې زیاتره وخت د خلکو د کورونو او عامه ځایونو نه د سپر په توګه استفاده کوي چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې لامل کیږي.
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دې برخه کې ډېر دقت په پام کې نیسي، ځکه مونږ د یو مسؤل حکومت او مونږ چې کوم عملیات کوو هغه د خپل ولس د ساتنې لپاره کوو. مونږ چې کوم عملیات کوو هغه د خپل ولس د ژوند ساتنې لپاره کوو، د تروریستانو او وسلوالو طالبانو نورو ډلو پر ضد، نو له ټول دقت نه پکې کار اخیستل کیږي. یو ټول هغه قوانین او هغه مقررات چې د جګړې په ساحه کې افغان امنیتي ځواکونو لپاره وضع شوي دي د هغې په پام کې نیولو سره عملیات ترسره کیږي.
ښاغلی جاوید، د ملکیانو خوندیتوب ته د نه پاملرنې په تړاو د راپورته شوو نیوکو په غبرګون کې وایي چې ملکي وګړو ته د تلفاتو د اوښتو اصلي لامل د دولت وسلوال مخالفین دي. دا په تسهیل کې ده چې د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار په کابل کې د یو شمېر سیمو له مشرانو سره په کتنه کې ویلي چې د هیواد په ګڼ شمېر سیمو کې د شپې له مخې وحشیانه عملیات ترسره شوي چې ګڼو بې ګناه خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې. ښاغلی حکمتیار ویلي چې که دا شان عملیات دوام وکړي نو خلک به عمومي پاسون ته ارشي. دا په داسې حال کې ده چې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې په دې وروستیو کې ویلي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په برخه کې د حکومت ستراتیژي ناکامه وه او په نویو لارو چارو باید غور وشي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د افغان حکومت او بهرنیو ځواکونو لخوا شپنی او هوایي عملیات بې ګټې بولي او د بندېدو غوښتنه کوي. له ډلې د پوځي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد وایي چې د عملیاتو پر مهال نه همغږي او دقت د دې لامل کېږي چې ملکي وګړو
د شپې عملیاتونه چې په کوم نقاط د افغانستان کېږي، دا دې عملیاتو کې هیڅ نوه دقت نشته او اکثرا په دا اولسو کلو کې ملکي تلفات لري او ملکي خلک وژل کېږي. کوم جنګونه چې په افغانستان کې روان دي د دې لپاره لمن وهل شوي ده، څومره زیات خشونت زیات شي په منطقه کې، ملکي خلک مړه شي، ماشومان مړه شي او د خلکو قار راوپارېږي او مجبورا طلا واخلي د دولت او د حکومت په ضد باندې. زه هیله مند یم چې اول خو دغه عملیاتونه باید بند شي، اول حکومت او مخالفین طالبان دا ټول د صلح په خاطر کار وکړي.
د ښاغلي مجاهد په خبره بهرني استخبارات او یو شمېر مغرضې کړې په افغانستان کې جګړې ته لمن وهي او د عملیاتو پر مهال د غلطو معلوماتو په ورکولو سره ملکي وګړو ته قصدي مرګ ژوب لاړوي، سو خلک د حکومت په وړاندې پاسون وکړي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون یو شمېر غړي بیا دا عملیات که څه هم مهم بولي خو ټینګار کوي چې د ملکي وګړو د تلفاتو د مخنیوي لپاره دا عملیات باید په ډیر دقت ترسره شي او همداراز عامو خلکو ته هم باید په دې اړه عامه پوهاوی ورکړل شي چې مخالفینو ته په خپلو کورونو، کلیو او بانډو کې ځای ورنه کړي. د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون له یو تنغړي خالد پښتون سره په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال اجمل تورمن مرکه کړې او په سر کې ورنه همدا پښتنه کړې چې څنګه د حکومتي پوځي عملیاتو او په ځانګړي ډول د شپې لخوا په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو مخه نیول کېدای شي.
دا مسله د وسخه نه بلکې د تیرو اتلو سکالو سره په متواتر ډول دا مسله په مختلفو دورو کې سخت انتقاد لاندې راغلې ده او همیشه دا موضوع موجوده و او هم موجوده ده. په خواني ولسمشر په دې موضوع کې سخت مبارزه وکړله، حتی جامع بین الملل د ډېر ځای خفاس ول. خو دا هم واقعیت دی، د دې واقعیت څخه هم باید مسترګې پټینو کو چې د شپې د پلو عملیات سخت ضرور دي، باید صورت عمومي، ځکه مخالفین د شپې طرف عملیات کوي. مخالفین د شپې طرف د انسانانو په مرګو او په پوستو په نیولو کې سخت فعال دي.
نو د دقت لپاره باید څه وشي ښاغلی پښتون؟
اولین کار چې باید وسی عامه پوهاوی د میډیا د لارې چې خلک په دې پوه شي چې مخالفینو ته په خپلو مېمرخانو، په خپلو کورو او په خپلو کلو کې ځای ورنه کړي، دوی ته قناعت ورکړي چې دوی د عوامو څخه لیرې اوسي.
نو فکر کوي چې عوام پر آزاد وي ته ځای ورکوي، او که د ټوپک زور دی مثلا دوی د عوامو په کورونو، کلو، بانډو کې ځای نیسي.
دواړه دواړه په ډیرو ځایو کې موږ یو د بهترینو خلکو سي د امنیت په سکتور کې مو کارونه کړي دي. و تسکین په امنیتي سکتور کې کمیسیون کې هر ورځ فعال یو، هر ورځ د خبري اورو، دواړه طرفه موجود دي. هم داس خلک سته چې مخالفین په زور ورځي پر غوي ځان تعمل یې ته وایي چې ډوډۍ غواړي، د غوي څه ځای غواړي، اوبه غواړي، چای غواړي. داسې کسان هم په ډیرو ډیرو پرتو کلو کې سته چې هغوی په ډېره خوښه باندې راولي په خپل کور کې پرېږدي. خو د زور خوایې ډېره ده، د خوښ خوایې لږ ده.
یعنی تاسو فکر کوئ چې وزنه حل لار همداره چې دوی باید عوام ځای ورنه کې؟ نور د دقت لپاره کوم ځانګړی بل میکانیزم نشته چې ځواکونه هم دقت وکړي، مثلا د شپې لخوا عملیات او یاد ورځ لخوا
عملیات؟ نه، دا خبره موږ هیڅکله ابدا نه ده کړې چې موږ عملی اردو او برنی جمعیت د دې اجازه ورکوش تاسو راتي عوام خلک ورنه کړه ازار کوي خوش کې. موږ اولی دقت پر غو کړی دي، وغوی سره مو خبرې کړې دي، پر هغوی انتقادونه سوي دي، ستاسو کلو ته داخلېږي، په کلو کې د سخت احتیاط ته کار واخلي، هلته بې ګناه خلک پراته دي، تاسو د یوه دښمن په خاطر حق نه لري چې په سړ کور خلک ګرد وژنې یا زاروي. متاسفانه د هغوی دلیل هم د ځای پرې قابل د اورېدو دی. هغوی وایي چې دا خلک بل ځای لري نه، د ورځې او د شپې چې عملیات خلاص کېږي د خلکو کورونه نه وځي اورې پکېږي. موږ د هغو د تعقیب دپاره مجبور یو چې ورسو، موږ خپل کوشش کوو، لیکن دا چې دا کوشش دی په کافي اندازه نه کوي او موږ پر دې د انتقادونه کړي دي. دا انتقاد اوس هم موجود دی، په آینده کې به موجود یا پخوا هم موجود و.
بلې، نو اخري د حل لار همدا ده چې خلک هم باید مخالفینو ته په خپلو کورونو کې ځای ورنه کړي، له دوی سره خبرې وکړي چې مثلا دوی ته ګواښ پیښیږي، او ضمناً ځواکونه هم باید دقت وکړي. بلې،
بالکل، عامه پوهاوی نهایت ډېر ضرور ده په ټولو ارسو کې. کمور په عامه پوهاوی کې د میډیا څخه کومک غواړو، خصوصا مشهور راډیو ګانې چې په ټول اطراف کې اوریدل کیږي. د خلکو څخه خواهش وکړه چې تاسو مخالفینو ته ځای مور کوي، خو د حکومت طرف ته باید ډېر توجه وشي. حکومت او بهرنی جمعیت باید دا وویل شي، دا ورته په ګوته شي چې وروره د افغان ملت ته حتی دا قابل قبول نه ده چې زموږ بې ګناه خلک تاسو په بې پروايي او په بې احتیاطۍ کې وژني.
د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړی خالد پښتون چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم اقتصادي خبرونه واورئ چې یوسف خان زدران چمتو کړي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د ټاپي پروژې د سروې عملی کارونه په ښه شکل پر مخ ځي. د یاد وزارت وایان عبدالقدیر مطفی نن ازادي راډیو ته ویل د فیصدۍ له مخې په تخنیکي لحاظ د ناچاو د مهماتو 83% د ځمکې د استملاک په برخه کې 43% د چاپریال د غزمنتیا او ارزیابۍ 15% د مسیر د ټاکلو 14% او په جیو تخنیکي برخه کې د دغه پروژې 80% کارونه بشپړ شوي دي. نوی وایي د ټاپي پروژې کار د حکومتونو ترمنځ له پریکړې سره سم په 15 ولایتونو خطرې کې مخته تللی او تر اوسه 1200 کسانو ته په مستقیمه توګه د کار زمینه برابره کړې ده. په افغانستان کې د ټاپي پروژې کار روان کال د فبروري په میاشت کې د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هندوستان د مشرانو لخوا رسمن په هرات کې پرانستل شو. د فراه یو شمېر سوداګر د خپلو سوداګریزو ستونزو د حل په تېره هم له ایران څخه د 15 قلم وارداتو د بندیز لرې کولو په خاطر کابل ته راغلي دي. د فراه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس حشمت نورزی وایي دوی غواړي له ولسمشر او له مالیې وزیر سره وګوري تر څو د فراه په ګمرک کې ستونزې حل او د وارداتو لړۍ بیرته پیل شي. د ده په وینا د فراه سوداګرو د ایراني شرکتونو سره قراردادونه کړي او سوداګریز مالونه یې اوس له پولې هاخوا درول شوي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني د حکم له مخې له ایران څخه فراه ولایت ته د سیمنټو، تیلو، د اوسپنې آلاتو او ځینو نورو موادو راوړل منع ګرځول شوي دي. ویل کېږي چې اکثره دا مالونه په قاچاقي لارو دولت ته له مالیې ورکولو پرته دغه ولایت ته راوړل کېدل. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي وړو 1500 کیلو بوجۍ 1250 افغانۍ، د بورې 1500 کیلو بوجۍ 1650 افغانۍ، د وریجې 3.5 بوجۍ 2040 افغانۍ، د غوړو 14 لیتر اټیم 1040 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 55 افغانۍ او ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په بازارونو کې بیا د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ راکړه ورکړه داسې کیږي: یو ډالر 15 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سزریال 19 افغانۍ 90 پوله، زر ایرانی تومانه 15 افغانۍ او یا پوله، او زر پاکستانی کلدارې 500 افغانۍ.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم ورځو یوې نړیوالې مسلې ته. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نیویارک ښار ته رسېدلی. ټرمپ د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ګډون او د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره د لیدنو کتنو ترڅنګ په پام کې لري چې روانه اونۍ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې غونډې مشري هم وکړي. د امنیت شورا دا غونډه به د ایران په اړه بحث ته ځانګړې وي. دا مسله نوریاس نوریزم همکار تعقیب کړي او دا شی به د بحث لپاره په سټوډیو کې را سره ده. نوري صاحب خبرونې ته ښه راغلاست. ولسمشر ټرمپ په نیویارک کې خپلې لیدنې کتنې پیل کړې دي او هغه څه چې په اجنډا کې وو هغه شروع شوي.
بلې ترن صاحب بخښنه غواړم تکل صاحب، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یکشنبې په ورځ نیویارک ته له رسېدو سره سم پرون د ورځې ناوخته د جاپان له صدراعظم شینزو آبه سره د سوداګرۍ او دفاعي چارو په اړه خبرې پیل کړې، مخکې له دې چې د هغه هلیکپټر په وال سټریټ کې کینی. په یو ټویټري پیغام کې وویل چې د جاپان له صدراعظم شینزو آبه سره به د سوداګرۍ او دفاعي مسایلو په اړه خبرې وکړي او زیاته کړه چې موږ له جاپان سره د مرستې په برخه کې ډیر څه کړي دي او غواړو چې دغه دوه اړخیزې اړیکې لا پیاوړې شي. د جاپان صدراعظم شینزو آبه له دغې کتنې وروسته چې په نیویارک کې د ټرمپ ټاور کې البته ترسره شوه، خبرلاند وویل چې دوی دواړو د شمالي کوریا د دې هیواد لخوا د تښتول شوو جاپاني اتباعو او د جاپان امریکا او د نړیوالې سوداګرۍ په اړه خبرې وکړې او دغه خبرې هم د هغه په وینا د معمول په څیر په ډېره ګرمه فضا کې ترسره شوې. بلې تکل صاحب.
نوري صاحب مننه، نږدې و چې زه هم تاسو ته شینزو آبه صاحب ووایم. په هر حال معلومه ده چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې به ولسمشر ټرمپ پر کومو مسایلو تمرکز کوي، د دې مسلې جزئیات معلوم شوي؟
ولسمشر ټرمپ سبا ته د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته چې رسمي غونډې پیلېږي وینا کوي. د امریکایي چارواکو په وینا ټرمپ د ایران په بریتانیا کې د پخواني روسي جاسوس د مسمومي دود قضیه د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او د کیمیاوي وسلو په ګډون د یو شمېر موضوعاتو په اړه څرګندونې وکړي. په دې وینا کې البته د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله هم 193 غړي لري چې د دې غړو هیوادونو مشران اکثرا په دغو فرصتونو کې د نړۍ او د خپلو هیوادونو د اړیکو په اړه په ویناو کې مفصلې خبرې کوي.
بلې نوري صاحب، ټاکل شوی لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه چې ولسمشر ټرمپ به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې غونډې مشري هم کوي چې بحثونه به د ایران په اړه وي. ولې ټرمپ د دې غونډې د مشرۍ لپاره ټاکل شوی او هدف څه دی؟
باید ووایو چې د امریکا ولسمشر د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته تر وینا وروسته یوه ورځ وروسته، یعنی بل سبا د چهارشنبې په ورځ، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې مشري کوي چې بحث تر ډیره د ایران مسلې ته ځانګړی شوی. په دې غونډه کې به د اټومي وسلو د نه پراختیا، په سوریه او بریتانیا کې د کیمیاوي وسلو د حملو په اړه هم خبرې وشي، خو تر ډیره تمرکز به د ایران پر مسلې وي. د امریکا متحده ایالات په اوس وخت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوره مشري په غاړه لري او ټرمپ د ایران په اړه د دغه شورا د غونډې مشري وروسته له هغې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت انتیرونه هم په نړۍ کې د نړیوال تروریزم په اړه په کلنی راپور کې ایران په نړۍ کې یو ځل بیا د ترهګرو د ملاتړ کوونکو هیوادونو د سر په کتار کې راوست. البته یادونه ول بولو چې امریکا چې د 2015 کال د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون څخه ووتل، پر ایران یو شمېر بندیزونه بیرته جاری کړي دي. د امریکا ولسمشر په دغه راز په نیویارک کې نن په نړۍ کې د مخدره موادو د قاچاق په اړه په یوه غونډه کې هم وینا وکړي. د متحده ایالاتونو ولسمشر به د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډو کې د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون، د بریتانیا د صدراعظم تریزا می او د جنوبي کوریا د ولسمشر مون جی ان په ګډون د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره لیدنه کتنې ترسره کړي. د هغه د جنوبي کوریا سیال به ټرمپ ته په پیونګ یانګ کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د تېرې پنجشنبې د ورځې د کتنې د جزئیاتو په اړه معلومات ورکړي. البته کله چې یادونه وربولو چې مون ویلي چې کیم سیول ته د هغه د ورتلو تاریخي بلنه منلې چې ښایي په روان میلادي کال کې ترسره شي. که چیرې کیم جنوبي کوریا ته ولاړ شي، دا به د دواړو کوریاو ترمنځ له جګړې وروسته د شمالي کوریا لومړنی مشر وي چې له جنوبي کوریا څخه کتنه ترسره کوي.
ډېره زیاته مننه نوریاس نوري، قدرمنو اوریدونکو، زما همکار و چې نیویارک ته د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سفر، هلته د ویناو او د دې غونډې په حاشیه کې د ولسمشر ټرمپ د لیدنو کتنو په اړه جزئیات راکول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر منو اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپانو مخکتنه کو. اجمل تورمن د نن چاپ ورځپانې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطلب خبر شوی.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې تر ډیره د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو په ځانګړي ډول په دغو انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه د استفادې په اړه لیکلي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په سرمخاله کې لیکلي چې د ټاکنو د روڼتیا په اړه اندېښنې لا هم پر ځای دي. ورځپاڼې وړاندې لیکلي که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون منلی چې د ټاکنو په بهیر کې له بایومیټریک سیستم نه استفاده کوي، خو څارونکي بنسټونه، سیاسي مخالفین او عام خلک لا هم شکمن دي او باوري شوي نه دي چې له دغه سیستم نه څرنګه استفاده کیږي او آیا وخت ته په کتو د بایومیټریک سیستم کارول کیدای شي که نه. په سرمقاله کې راغلي افغانان پوښتي چې ولې حکومت لومړی د بایومیټریک سیستم مخالفت کاوه او اوس چې ټاکنو ته خورا کم وخت پاتې دی د خپل پخواني دریځ خلاف د بایومیټریک سیستم د کارولو خبره کوي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې هم په همدې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي دي. ورځپاڼه د انتخاباتو د یو څارونکي بنسټ په حواله لیکي چې د انتخابات خپلواک کمیسیون اوس د بایومیټریک سیستم نه د استفادې خبره د ګوندونو او سیاسي جریانونو د غلي کولو په هدف کوي او کاملا نمایشي کار دی. سرمقاله لیکونکي دا هم لیکي چې یوازې دوه اونۍ مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو مسؤل په یوې تلویزیوني خپرونه کې وویل چې له بایومیټریک سیستم نه استفاده ناممکنه ده، خو په خبره د دوه اونیو په تیریدو بیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دریس یو سلاتیا درجه بدلون مومي او دوی د بایومیټریک سیستم نه په استفادې د انتخاباتو ترسره کولو ته تیاری ښیي. سرخط خپلواک ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي که څه هم کمیسیون او حکومت دواړو د انتخاباتو په ورځ د بایومیټریک سیستم کارولو ته ټټر وهلی، خو د ورځپاڼې په باور په دې اړه ګڼې پوښتنې او اندېښنې هم موجودې دي. سرخط دی کی نامنی دودونه د برېښنا نش او پلری پرتو سیمو کې زورواکي هغه سری چې د ولسی جرګې په ټاکنو کې د بایومیټریک سیستم نه د استفادې مخه نیسي. هوا دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا له بایومیټریک سیستم نه استفاده د ټاکنو د پروسې د شفافیت لپاره ډیره مهمه ګڼلې او ویلي چې حکومت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د هر ډول اړتیاو پوره کولو لپاره همکارۍ ته چمتو دی.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په کونړ کې د ښځو د چارو ریاست وایي په تیرو 12 کلونو کې په دې ولایت کې ښځې له ګڼو حقونو څخه برخمنې شوې دي. په کونړ کې د ازادۍ رادیو خبریال د کونړ د ښځو چارو د رئیس سره خبرې کړي او د راپور برابر کړی.
په کونړ کې هم د هیواد د نورو ولایتونو په څیر داسې شپې ورځې تیرې شوې چې پکې د نجونو د زده کړو لپاره د یو ښوونځي دروازه هم نه و پرانیستي او همداراز ښځو حق نه درلود چې په دفترونو کې کار وکړي، خو کله چې د طالبانو حکومت بدل شو ورسره د ګڼو ښوونځیو دروازې خلاصې شوې، نجونو او هلکانو ښوونځیو او زده کړو ته مخه کړه. په کونړ کې د ښځو چارو رئیس میرمن سهیلا بابر د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ولایت کې پخوا ښځې له زیاتو حقوقو بې برخې وي.
کرزی صاحب د راتګ نه مخکې زموږ د ښځو وضعیت خو په ډیر بد حالت کې وو، ځکه چې د مکاتبو دروازې بندې وې، شفاخانو کې ښځینه ډاکټرانې نه وې. هغې نه را په دې خوا چې کله کرزی صاحب راغی افغانستان ته او موقته اداره جوړه شوه او بیا ورپسې انتخابي شو، تعلیمي دروازې د خلکو پر مخ خلاصې شولې، نو دا یو ډیر پرمختګ او یو غټ سهولت د ښځینه دپاره چې دی خپل لاړلې او وظیفې واغستلې، په مکاتبو کې ښوونکي شولې او خپل بچی تر مکتبه ورسول.
هغې وویل اوس حالات بالکل بدل شوي دي، په زرګونو نجونې ښوونځیو ته ځي او همداراز زیاتې خویندې په دولتي او نادولتي ادارو کې دندې ترسره کوي.
پخوا زموږ خویندو سره چې کومه نوه خشونت کېدو هغوی به ګونګې پاتې کېدلې، هغه کوم تکلیفونه چې وو هغه به ټول په خپل ځان باندې تیرول، نو چې ډېرې به تنګې شولې، یا به خودکوشي کوله، یا به ځانونه سوځول، یا به یو لارې دا وه چې سیند ته به دنګلې، نورې لارې به ترې ورکې شولې. نو اوس زموږ خویندې چې کوم مشکل ورته پیدا شي هغه تر دې را رسېدلی شي د خپل مشکلاتو د حل په خاطر باندې.
کونړ کې د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده وایي په ولایت کې یو وزرن جونې په زده کړو بوخت دي.
بس دغه څلور سو استادان زمونږ جنو سایه زمونږ سره یو اویا زره عبدالقهار
خونزاده وای که څه هم چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د نجونو ټول ښوونځي تړل شوي وو، خو اوس د هغوی په ساحو کې ټول ښوونځي فعال دي او زده کوونکي هره ورځ خپلو زده کړو ته ورځي. په کونړ کې په داسې حال کې چارواکي یو شمیر ښځو ته د تعلیم او کار موندنې د زمینې برابرېدو په اړه خبرې کوي چې اوس هم ګڼې نجونې د تعلیم له نعمت او د ژوند د نورو اسانتیاوو بې برخې دي.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې